شتې د درويشتمې او څررويشتمې نیټې ترمنځ د سپوږمۍ په هغه ساحه کې کښته سي چې تر دې وړاندې نورې سپوږمکۍ نه دي ورکښته سوي او فضایي څېړونکي یې په اړه لږ معلومات لري. دا سپوږمکۍ د جولای پر 14مه د هند په جنوب کې په اندرا پردیش ایالت کې د ساتیش دوهوان له فضایي مرکزه فضا ته توغول سوې وه. هند څلور کاله پخوا هم هڅه کړې وه چې د سپوږمۍ دې برخې ته سپوږمکۍ ولیږي خو بریالی سوی نه و.
هیلو وړانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه ډرامې درنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلې می ومنئ. تاسو به د هیلو وړانګه ډرامې پتیرو برخو کې اور دل بيچه ونچا گل د تل پسیر کلیتا سودار وړوا شمستری بسکیټ اخستل خو پلاره حاجی شیرین ورته وویل چې لومړی د بسکیټو تاریخ وګوره. د حاجی شیرین اندیښنا پر ځای ده. ځینې هټیوال د خوراکي توکو د پیر او پلور پر مهال د خوراکي توکو نیټه نه ګوري چې دغه چاره دیو لړ روختیایي ستونزو لامل کیږي. نو د خوراکي توکو د اخستلو پر مهال د توکو نیټه خامخا وګورئ، ځکه چې تاریخ تیری توکي په ماشومانو کې د مسمومیت لامل کیږي. راشئ چې د هیلو وړانګې ډرامې نوې برخه واورو.
یاره مورې، خدای دې راته ژوندۍ لره. د ډېره موده مې ستا د لاس خواږه خجور نه و خوړلي او دا خوند مې د دنیا په خوړو کې ونه مونده. ډېر خوند یې وکړ مور جانې. ته صبر چې زه یې عکس او ویډیو هم واخلم او په خپله ستوري کې نشر کړم. دا دې څومره ښایسته راغلل.
چیر زمانه زویا، دا لوبې پرېږده، زر زر دې خجوري وخوره. ټوله ورسته او دا تلیفون.
نه مورې، داسې مه وایا. نړۍ اوس ډېر پرمختګ کړی دی. تلیفون خو د ژوند یوه برخه ده. ته صبر چې یو کورنۍ عکس واخلم. زه به درنږدې شم. دا دی.
بس ته زویا، څومره عکسونه اخلي؟ ما څومره په مینه تا ته خجوري راوړي، زر زر یې وخوره کنه.
دا به دې ورته سهار چیکرې وړي وای. او ښځې ودلې ده چې مخکې له مېلمنو سره شک وخوړل.
خیر دی او سړیا، پرېږده چې نوشي جانې کې له اوږدې مسافرۍ نه راغلی دی.
خیر دی پلار جانه، د مور د لاس پخلی پسې خفه شوی وم، ځکه پرې نه مړېږم. ځه خیر دی، تشویش مه کوئ، ډېر نه خورمه.
درودشه زویا، خو لږ پام کوه چې ناروغ دی نه کې.
مورې دا د خجورو قبره نه لرې که، چې زړه مې ترې نه صبرېږي، اسې نه چې په رښتیا ناروغ شم.
ښه شر زمانه زویا، اوس به اصلي خبره ته راشم. ما خو تر خپل وس او توانه درمانده مصرفونه وکړل او په خارج کې مې درمانده درس او سبق وویلې. اوس نو ستا وار دی چې د خپلو مصرفو لاس برابره ګټه وکړې او پیسې وګټې. پیسې
پلار جانه، زما خو زړه دی چې څه موده پس بیرته خارج ته لاړ شم او هلته خپله مستري وکړم او بیا راشم. پیسې خو هر وخت ګټل کیږي و پلار جانه.
ګوره شر زمانه زویا، تر کومه به زه ګټم او ته به څټې؟ درس ته خارج کې وویلې، نور ته بس نه. ګوره زه دلته یوازې یم، ته مې مټ او بزوشه، سیالي او شریکي لرو، باید د پیسو او شتو خواندان شو. پوه شوې که نه؟
د شیر زمان پلاره، زوی خو مې بده خبر نه کوي. پرېږده چې خپل درسونه ووایي، د کلي دښمني پرې مه کوه، بس چې ته پرې اخته یې.
او ښځې، ته د غلي په خپل ځای کښېنه، په دې خبرو ستا سر نه خلاصېږي. ولې زه خو څه دښمن نه یم، زه په خپله ګټه او توان ډېر ښه پوهېږم. پوه شوې که نه؟
زویا ته مه خفه کېږه، ته دې خپل چای په خوند وڅکه، زما او پلار دې تل همدغه حالي.
لا حول ولا.
خیر دی پلار جانه، حوصله ښه ده. دوه ورځې ژوند دی، راشئ چې په ګډه په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړو. مسافرۍ کې مې ډېرې خوږې او ترخې ولیدلې. کور باید د مینې او محبت ځای وي، تیر شي له دې ترخو خبرو نه.
وای زویا، ته خو په رښتیا خفه شوې، په دې خبرو پسې مه ګرځه. زه او پلار د دې خبرو سره عادت یو. ته ځان مه خفه کوه، شکر دی ملک اصغر غوندې پلار زما په شان مور لري.
لا با لا، چې یوه د کار خبره دې وکړه وښځې، زما زړه دې خوشحاله کړه. خیر اوسې و د شر زمان مورې.
زه هر کله ښې خبرې کوم، وسړیه خو په تا ښې نه لګېږي.
دا دی دا بیا دې پیغور راکړه. خیر، د خپل زوی لپاره به څه نه درته وایم، پوه شوې که نه؟
خیر ویسې، خو د زوی لحاظ خو دې کوې. خیر دی چې زما پروا نه لري.
لاره مې ولې نه وښځې، خوشي ګلې ګزارې مه کوه که نه.
پلار جانه، ادې مې خوشحاله ده، هسې دې ځوروي او درسره ټوکې کوي.
او خوشحاله خو ډېره ده، خو ټوکې موکې نه کوي. ګوره که نه، چل چل کې خپل زړه را باندې تشوي.
زه ښه ده وسړی چې پوهېږي. خو
مورې دا خبره مه کوه، ښه هر وخت ښه وي. تاسو دواړه دې الله پاک تر ډېره راته ژوندي لري. مینه مو نورم ډېره شه.
ګلالۍ، نن مې له شتنه ورېندارې نه یو کتاب واخیست چې د پاکۍ په اړه ډېرې خبرې پکې دي.
ښه، کومه دی ملالۍ؟ ته یې راوړه چې دواړه یې وګورو.
دا دی، دغه کتاب یادوم. ملالۍ، تی په لوړ غږ وویل څه پکې لیکلي؟
وړو ها، واخلئ چې تازه میوه مې درته راوړې ده، په ګډه یې وخورئ.
ژوندی اوسې ترور جانې.
ژوندی اوسې ترورې،
ما ته به دې غږ کړی وای مورې، تا ولې ځان په عذاب کړ؟
خیر دی لورې، دارو موشه، تازه میوه تاسو ته ډېره ګټه لري.
رښتیا وایې مور جانې، خاله چې پاکه دی مینځلې هم ده.
شمسه، خبره شوم چې تل خیرن او بازاري شیان خورې، ډېر پام ورسره کوه.
نه ترورې، نوره مې تر توبه ایستلې ده، نور نه خورم.
آفرین، ښه کوې. ښه نو، اوس هم میوه وخورئ او مو کتاب ولولئ.
سمه ده،
سمه ده مورې.
ته صبر، دا زنګ د چا دی؟ او دا خو د ملالۍ پلار دی. سلام علیکم، تر اوسه په بازار کې؟ هو خیراتو، مخکې مې په دې خاطر زنګ وهه چې هغه سودا دې له یاده ونه وځي. ښه ښه.
ګلالۍ، راشئ چې لومړی عکسونه وګورو. ملالۍ، پیل یې کنو؟ ښه نو راځئ چې له اولې پاڼې یې پیل کړو.
بېخي سمه ده.
څومره ښایسته کارتونیانه پکې رسم کړي دي. وګورئ، دې عکس کې لاسونه مینځي، هلته صابونه مې ښودل شوی. مطلب څه دی ملالۍ؟ مطلب یې دا دی چې ته له خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابونو مینځئ.
څومره ښه، د دې عکسونو له مخې هر څوک پوهېږي.
هغه دی، هغه بل عکس کې یوه ښځه غوا لوشي.
د دې عکس مقصد دا دی چې باید مخکې د غوا له لوشلو نه خپل لاسونه پاک ومینځو.
شاباسې ګلالۍ، بالکل همداسې ده.
مور مې تل هم داسې کوي، له مور جانې نه مې زده کړي.
ښه نو، ته له پخوا نه پوهېدې، هسې دې ځان غلی کړی و چالاکې. ای دې بل عکس ته وګورئ، هغه کس کې ناراب ته روان دی. په دې خو زه پوه شوم، ما ته مې تل مور پلار وایي کله چې کنارام نه راووتې لاسونه دې ښه پرېمزه، خو زه په صابون نه وینځم. ښه نه کوې شمسه، ځکه چې صابون د لاسونو میکروبونه پاکوي.
رښتیا وایي ملالۍ، پلار مې تل وایي چې پاکوالی د ایمان برخه ده.
د نن دپاره همدومره بس دی. سمه ده شمسه، دا موږ ته داسې دی لکه سبا، خو چې زده یې کړو ښه ده.
بېخي سمه ده.
هو چې ډېر شي بیا مېرېږي. نو تاسو لږ صبر وکړئ چې زه درنه یو پوښتنه وکړم. ګلالۍ، په کومو وختونو کې باید لاسونه ومینځو؟
کله چې له کنارب نه راوځو باید خپل لاسونه په پاکو اوبه او صابون سره ومینځو.
آفرین ګلالۍ. شانسه، ته پکې څه وایې؟
زه خو وایم چې مخکې د ډوډۍ خوړلو او وروسته د ډوډۍ خوړلو باید لاسونه پاک ومینځو.
آفرین شانسه، راځئ چې چکچکې ورته وکړو.
که څوک ما په خپل زړه پرېږدي، زه مې زده کولی شم.
ښه نو، ته څه شی غواړې؟
داسې لکه ته، اول مې کتاب ولوسته بیا دې رانه پوښتنه وکړه. لکه پلار مې راباندې په قهر نه شوې او نه دې لکه خیالي وزورولم.
شمس نه فرمایشي سبق غواړي.
واله که شاغه، حوصله کوه، خیر دی، دا تاوان دې زه درکوم.
رښتیا وایي شاغه، ته خو پخوا داسې بې حوصلې نه وې، اوس درباندې څه شوي؟
ما تم شاغه وایي شاغه، د ګلینې اوبه مې څکلې دي، مصیبت خان له غله نه غلا وکړه، اوس نه پرېږدم.
پوهېږم شاغه، پوهېږم.
بس څه شي پوهېږي، والله که په خاورم پوسې، خلک میلمه ته چای راوړي ډوډۍ راوړي تا وږي تږي دلته کینولي او کیسې دې راته شروع کړي.
نه شاغه، داسې نه ده. عاشق ډېر میلمه دوسته سړی دی، سترګې مړې دي، خو وایي ته ښه لاسه ته مې دښمنې، سړی کمزوری دی.
خیر، دا خبرې به دلته پرېږدو، خو همت مصیبت رانه نشي خلاصېدلی.
غلی شه، ولا کیسه مو کې دومره نو باتورم نه.
وخاندئ، ښه وخاندئ. غواړې چې میراو ته مو په لاس ورکړم؟
نو چې ته مونږ په لاس ورکې که نه، نو ته رانه چېرته خلاصېږې؟ ورته وایو چې ټول پلان د شاغا وو.
ګل خبره دې وکړه چې نه منې د خپل بابا پندونه، آخر به وکړي ارمانونه.
خیر، نو تاسو وایئ چې زه څه وکړم؟ زما غریب زرګون به څوک راکوي؟
خیر دی، د پیسو چاره به دې مونږ وکړو، خو ګوره چې ته مونږ ته غم مه جوړوه.
رښتیا وایي، وایي لنډه غر له اوبو نه ډارېږي، همت مصیبت هم له خبرو نه ډارېږي، هغه یې کیسه کېم نه دی.
چې داسې ده، مهرباني وکړه زرګون مې ته راکړه، زه به هېڅ هم نه وایم.
ته اوس غواړې چې هم له همت نه زرګون ووهې او هم له چنارګل نه؟
نو څه وکړم؟ تاسو ووایه، زه پیروز استاد ته څه ځواب ورکړم؟
وایم کور دې له غلې ډک شه، دا د فیروز استاد ستا له پیسو سره څه؟
او ساده ګانو، زه دومره پیسې له کومه کوم؟ پیسې د فیروز استاد دي، د کلینری پیسې رانه وهلې دي. په خپله فیروز استاد راته ویل چې که همت خان پیسې در نه کړي نو میراو ته په لاس ورکړه.
څه څه څه، استاد فیروز هم د اوبو د غلا نه خبر شوی؟
کور دې له غلې ډک شه، ته اوس دا ووایه چې فیروز استاد له دې نه خبر دی چې موږ او تاسې له همت سره ملګرتیا کړې وه؟
نه نه، د همت مصیبت له غلا نه خبر دی، خو له موږ او تاسو نه لا خبر نه دی.
کور مو له غلې ډک شه وخلکو، لکه چې خبره لاړه ډنډوره شوه.
ای، دا چې موږ او تاسو نه خبر نه دی ښه خبره ده. اوس به موږ او تاسې یو بل کار وکړو.
کوم کار؟
داسې به وکړو چې درې واړه به لاړ شو د استاد فیروز څنګ ته، هغه سره به مشوره وکړو. کوم کار کې چې مشوره او سلا وي هغه دې بلا وي.
بالکل، وایم زما د زړه خبره دې وکړه، بې مشورې هیڅ کار نه کوو، هسې نه چې ځان ته کوم بل جنجال جوړ کړو.
یاره، تاسو خو دې ژوندي اوسئ، بالکل ښه خبره مو وکړه.
اے، نو چې داسې ده، په توده کې به سړه نه راولې، راپورته شئ چې ورشو.
بسم الله،
درځئ چې ځو.
رښتیا سنګینه زویه، دا د شیر زمان ستړي مې چې تللی وي که نه؟ نه والا پلار جانه، هغه ورځې مې په بازار کې ولیده، ډېر ښه او آرام هلک دی.
رښتیا؟ هغه پلار او دا زوی؟
هغه به خپلې مور شبیبي ته تللی وي.
ترور مې ښه وایي، د ملک اصغر خان مېرمنه ډېره سنګینه او ښه ښځه ده.
وایي که نه چې د ښو به ښه یادېږي، هغه د ټولې د ښځې او زوی صفتونه کوي، د ملک اصغر به څوک څه یاد کړي. زوی هم ترې خوشحاله نه دی پلاره. څه پوه شوې والکه سنګینه؟ بازار کې مې چې ولیده نو په خبرو خبرو کې له خپل پلار نه شکایت شروع کړه. ډېر ترې ګیله من و، خو شیر زمان بیا ښه هلک دی او ډېر ښه فکر او پلانونه لري پلاره.
یاره، تر کوم ځایه پورې چې ما اورېدلې او نورو ویلي، رښتیا ښه فکرونه او پلانونه لري، خو چې عملي یې کړي.
روښانه خبره ده، تم دې لپاره یې سبق ویلی دی، باید له خپلو زده کړو نه ګټه واخلي او عملي یې کړي.
کېدای شي چې بیرته لاړ شي، ګمان کوم دا ځل ماسټري وایي.
کومه پوهنځی لوستې ده؟
د حقوق او سیاسي علومو له پانځي نه فارغه شوی دی.
حتما غواړي چې سیاست مدار شي.
آی شابس زما لورکۍ، ته څنګه پوه شوې؟
پلار جانه، دومره پوهېږم چې څوک ته ولولي نو ډاکټر شي، که دارالمعلمین ولولي نو ښوونکی شي، چې سیاست ولولي نو سیاست مدار شي.
ملالۍ، ته څه لولې له خیره؟
په دې اړه مې فکر نه دی کړی، خو داسې پوهنځی لولم چې ټول خلکو ته مې خیر ورسیږي.
او له خیره، خو چې اول ښوونځی ولولې بیا به د پوهنتون غمه کوي.
ډېره ښه ده ملالۍ، که ما هم درس ته دوام ورکړی وای اوس به مې ماستري م اخیستې وای.
سنګینه زویه، دې ته مه خفه کیږه، هغه وایي که نه مایي چې هر وخت له اوبو راوباسي تازه وي، اوس هم کولی شي چې امتحان ورکړي او پوهنتون ته بریالی شي.
خدای لوی دی، انشاءالله چې پوهنتون ته به کامیاب شي، د وظیفې غم خو دې لا پخوا کړی دی.
ښه، زه څنګه نه یم خبر شوی؟
باید لکه زما په شان ځان له هر چی خبره وکنه.
نه، ما باید پلار جان ته مې ویلي وای، خو له یاده مې ووتل. پلاره، بخښنه راته کوه نو.
خیر دی سنګینه زویه، دا دی اوس خبر شوم، خدای دې وکړي چې کار دې وشي او یو ښه دنده لاسته راوړي.
آمین. سنګې لالا، لومړنی معاش کې دې څه شی راته اخلي؟
بیل آغنا پا کتابونو مهنه ای ستا ده خواهی کتابونو با در تا واخلم
جوانده واسه سنگین لالا خیر ده سودانی کتاب چه و رنگی مور سر واخلا
کنور چه فرمایشونه لری بیوایا کنه
ده والی نی ماش لپار هم دوم را فرمایشونه بس دی نور بسر گورو
امید جانا دیر پامو کچی پی ویدیو آو اکسونو که ٹھولا غنده راوالی او کم چه در نپاتی نشی خصوصا غشایان چیز مونگ فرهنگ معرفی کوی زکه دا خارجیانو تا دیر جالبه دی دا یوه اضافه بی ٹریمیم در تراوڑی چه کامرا چارش خلاص نکی
سما دا تبی غمو سا
گرونو یو چو دا قیقلی شای چه کشر مالک صاحب شیر زمان خان تاسو تا غواری چووهی
دلوی چختن تالا پنامه اول سلام بیا کلام تاسو ټول ستړی مشی
خیر
ستړی مشی
خوشاله یم چې یو ځل بیا تاسو روغ او جوړ ګورم او نیک دی نه تاسو سره خبرې کوم هغه هم داسې خبرې چې د دې ولس په ګټه دي هغه ولس چې ماته ډیر ګران دی او تلې په حق له فکر کوم باید ووایم چې هر انسان د دې لپاره تعلیم او تحصیل کوي چې له دې لارې نه د خلکو خدمت وکړي ځکه هغه تعلیم او تحصیل چې نورو ته یې خیر او ګټه نه رسیږي بې ګټې دی او کومه ښه پایله نه لري نو تل مې دې مسئلې ته پام و چې د تحصیل تر څنګ باید د خپلو خلکو په فکر کې اوسم او داسې کار وکړم چې ولس ته مې ګټه ورسیږي
کور ودان ژوندی اوسې شیر زمان خان له تانه زموږ تمه همدا ده
محترم مولوی صاحب او درنو مشرانو زه په همدې موخه راغلی یم څنګه چې راورسېدم اکثرو کلیو ته لاړم او د کلیوالو ژوند مې له نږدې نه ولید یقین وکړئ چې ټولو خلکو مشکلات درلودل د خوشحال خیلو کلي کې هم مشکلات شته خو د دې کلي تفاوت له نورو کلو سره دا دی چې دوی د ښه ژوند کولو لپاره هڅه کوي خو لکه چې وایي تشه لاسه ته مې دښمنې لاسونه یې تش دي
هو زموږ ولس له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دی خو که چیرې ټول سره یوځای شو نو کولی شو خپل مشکلات سره حل کړو
خوشحاله که ډیره ښه خبره دې وکړه نو په کوم نیت او پلان چې زه راغلی یم غواړم چې د هماغه پلان له مخې مخکې لاړ شم که څه هم په دې اړه ما ټولو مشرانو سره خبرې کړې دي او پایلو ته هم رسیدلی یو خو اوس دا پلان تاسو سره هم شریکوم او زما تمه تاسو نه دا ده چې ما سره په دې مقصد کې ملتیا وکړي
هغه وایي کنه د خیر په کار کې تادی په کار ده دا خو د خیر کار دی مونږ ټول در سره یو
مننه ملک صاحب خبره دا ده چې مونږ له هیواد نه بهر یو خیریه ټولنه لرو چې هغه کې اکثر از مونږ او تاسو خپل خلک دي هغه خلکو سره مرستې کوي چې هیواد کې دننه لویو لویو ستونزو سره مخامخ دي نو ما یو کال د مخه د خوشحال خیلو کلي په هکله هغې ادارې ته پوره معلومات ورکړي وو او د دې کلي یو څه ویډیوګانې مې مور سره شریکې کړې وې هغوی را سره د مرستې ژمنه وکړه
کورې ودان بچی لوی
درنو مشرانو په دې کلي کې الحمدلله ډیر روښان فکره او باسواده خلک شته نو دې سیمه کې د یو فرهنګي مرکز موجودیت ډیر ضروری دی مونږ د ولس لپاره ډیر امکانات نه لرو یوازې کولی شو د دوو کلیو لپاره یو فرهنګي مرکز جوړ کړو د دې مرکز لومړنی کار به دا وي چې ولس یو موټی او متحد کړي
وایم کور مو له غلې ډک شه وایم لاسونه ورته وپړکوئ
مننه کور مو ودان اوسه د نن لپاره همدومره بس دی اشقله راته اشارې کوي چې د غرمې ډوډۍ تیاره ده مونږ تاسو درنو کلیوالو ته میلمستیا جوړه کړې ده راځئ چې ټول په ګډه همدې آزاده فضا کې ډوډۍ وخورو
وای دا خو دلته ولاړ دی ته صبر زه به په داسې لار لاړ شم چې استاد فیروز او شاغا مې ونه ویني دا خو موټرو شاته به پټ پټ لاړ شم
اله خوشحال خیل کلیواله اله اله له خیره سره سې موټر ډک ده اله خیجه خیجه خوشحال خیل کلی والا کوس کلی بار کلی والا اله خوشحال خیل والا خوشحال خیل والا
شاغا والا کا تاتا وای
ا چوا استاد جانا
هغه همت مصیبت نه ده
کوم یو
هغه چې د موټر شاته پټ پټ روان ده ګور هسې خلې خلې روان ده
ا اومیل ده اومیل ده والا رښتیا وای همت خان ده ته صبر چې ورسم
صبر وکړه چې زم در سره لاړ شم
راځه استاد
لکه چې وینیلې ده هغه موټر کې بلار شو
الکه همت خان چیرته لخیرا
خیر کی خدایا غک خو آشنا ده لکه چی ویلی دم
چیرته له خیره او ناسوانه ولې د خپل کلي په موټر کې نه دي چې پردي موټر پسې منډې وای
اخ ګیر یې کړم اوهو تاسې یاستئ تاسې دلته څه کوئ
دا خو زمونږ ځای دی ته وایا ته دلته څه کوې
زه خو لږه سودا اخلم بیا ځم
کاکا مخکې له دې چې سودا پسې لاړ شي دوه درې خبرې مې درسره کولې
ښه خیر دی وي دا څه خبره ده چې دومره ورته ورخطا یې
همداسې چې ته یې په اخیستلو کې ورخطا وې موږ یې په بیرته اخیستلو کې ورخطا یو
والا فیروز استاد په خبرې دې پوه نه شوم د څه شي په بیرته اخیستو کې ورخطا یې
د زرګون په بیرته اخیستلو کې چې په چل او دروغ درانه واخیسته
تا ته څه وایې ما له چا نه پیسې مېسې نه دي اخیستي هغه هم زرګون خوشې تور مه لګوه
تور نه دی حقیقت دی پوهېږې موږ همغه وخت پوه شو چې ته په ناحقه یې خو د خلکو لپاره مې غږ ونه کړ چې سپک او غلبه معرفي شي
هسې لګیا یې په زور رانه یو غیران هم نه شي اخیستی زرګون خو لا غټه خبره ده لاس دې خلاص توره دې تېره
ګوره احمد خانه جنگ او جنجال مو جوړاوه شرم دې درته
وای ما د چا نه پیسې نه دي اخیستي او نن چاته پیسې ورکوم
لا حول ولا مم مجبوره و چې په زور به درنه واخلم
زور مو ترملا او توره مو تیره هر څه چې کولای شي وی کوي
واو استاد موټر ډک شوی دی نه زی من په تم او ته بیغمه بابا
اوهو اله استاد چې موټر ډک شوی دی همت سر به بل وخت ګورو خیر دی همت مصیبت بیا به سره حساب کوو
لاس دې خلاص توره دې تیره
شیر زمان خانه پوهیږي ژرنده ته پراتګ دې ډیر خوشاله شو
خوشاله اوسې اکا وایي چیرته چې زړه لاړ شي هلته په خیم ځي
وایم قربان له پوه هوښیار سړی شما چې هره خبره د کاڼې کرکه وي
واخله چای دې چې سړیږي دا توره ګوړه مور سره وخوره چې خوند درکړي
ستاسو د چای او تورې ګوړې صفتونه زمونږ کلي کې هم کېږي خو بیچارهګان زما د پلار له ډاره ستاسو ژرندې ته نه شي راتلی
هو پلار دې لږ څه تریخ غوندې سړی دی خدای دې سم کړي نو
هو پلار مې لږ نه چې بیخي ډیر تریخ دی سم مرچکی دی مرچکی خو زه کوښښ کوم چې قرار قرار یې په عادتونو کې تغییر راولم ښه به شي انشاءالله
وایم خدای خو دې ژوندی لره شیر زمانه
سلامت اوسې چنار ګله ریښتیا خوشحاله که خبر شوی یم چې همدې ژرنده کې اوسېږې او خپل کور ته نه ځې
هو والا همدلته اوسېږم
مطلب کور دې همداسې تش دی
هو تش تور دی
وایم کور دې له غلې ډک شه شیر زمانه ودې نه ویل چې د خوشحاله که د کور پوښتنه دې ولې وکړه
چنار ګوله لکه څنګه مې چې له کلیوالو سره د یو فرهنګي مرکز د جوړېدو خبره یاده کړه د هغه مرکز لپاره یو کور ته اړتیا لرو خوشحاله که ستا نظر څه دی
زه په کې څه نه وایم خو زما زړه نه غواړي چې نور هغه کور ته لاړ شم
اوبخه خوشحاله که چې زړې خاطرې مې در یادې کړې خفګان مې درباندې نه لورېږي
وایم کور دې له غلې ډک شه شیر زمانه دومره درته وایم چې ډېر ښکلی کور دی ښی اوبه لري ښه سوری لري سم جوړ کور دی
خوشحاله که راځه کور دې ما ته راکه چې د فرهنګي مرکز پکې جوړ کړو هر شرط چې لري زه یې منم
کور دې له سر نه زر شه شیر زمانه دا خپل کور وګڼه ته چې زموږ لپاره دومره خواري او زحمت باسې ولې زه پکې یو کور نشم درکولی
ژوندی اوسې خوشحاله که ته خو خبر یې چې دا پیسې زما نه دي دا پیسې د هغې خیریه ټولنې دي چې د خلکو د خدمت لپاره یې راټولې کړې دي او ماته یې راکړې دي یعنې د کرایې لپاره یو اندازه پیسې لرو
شیر زمانه که خفه کېږي نه په دې هکله به بیا خبرې وکړو
خوښه مې ده بیا به په تفصیل سره خبرې پې وکړو
توبه خدایه توبه اوس ته دومره شوې چې بېلې د ما د مشورې نه هر کار دی چې زړه غواړي کوې څه فکر کوې چې په کلتا دې خلاص ده که نو هر کار کولی شې واه واه او ته بیا له هغو سره ملګرتیا کوې چې د ما هېڅ نه خوښېږي
څه کوې و د شیر زمان پلاره پرېږده چې خپل کارونه په خپله سرته ورسوي مې ځوروه په ښو بدو ښه پوهېږي
ته ما غږېږه وښځه همدا تا خراب کړو تل یلې ما غیبونه پټوې دا دی اوس چې لوی شو په خپل سر شو دی خامخا کوم هدف لري خو له ما یې پټوي
هېڅ هدف نه لري غواړي خلکو ته یې خیر ورسیږي
لا حول ولا دی به خلکو ته څه خیر ورسوي د خلکو په ځای دې لومړی خپل مور او پلار نه خبر شي ولې موږ حج ته نه لېږي ټول غریب او بیچاره خلک حج ته لاړلو ښځې او د ملک زارخان غوندې سړی لا پاتې دی تر اوسه مې عجم نه دی کړی یا هغه دې نغد راکړي چې هر کله مې خوښه وه حج ته به لاړ شم.
ډېر سرزوره سړی یې.
ښه ده ښه ده، ما ته سردوری وایې او د هغه د ټولو کارونو نه دفاع کوې. ها آفرین دې وي. نو ودره چې غږ ورته وکړم او ستا مخکې پوه کړم چې ته هم پوه شې. واله کشر زمانه.
ها پلار جانه څه دې ویل؟
ته یو ځل دلته راشه چې در سره کار لرم.
مه کوه و سړیه، هغه هم ځوان دی بې تجربې دی، کوم خبره بې درته کړي بیا به خفه یې.
زه ورته دا حق نه ورکوم، پوه شه کنه. واله کشر زمانه.
سلام علیکم.
راشه دخواته کینه، دلته کینه. آفرین.
خدایا توبه.
او ښځه ته ځه او د شپې د ډوډۍ غم وخوره، موږ یوه شپه یوازې پرېږده، پوه شوې؟ ورځه.
ښه سمه ده، دادی لاړم.
پلار جانه څه دې ویل راته؟
ښه، مور دې ویل چې نن د خوشحال خېلو کلي ته تللی وې، دا رښتیا ده؟
هو پلار جانه، لږ کار مې درلوده.
لومړی دا ووایه چې ته د مور او پلار لیدو ته راغلی یې او که چکر ته؟
دواړو ته پلار جانه.
ته خو یوازې په چکرونو کې اخته یې. هغه ورځ د ټول کلي ته میلمستیا جوړه کړې وه، ولې د هغوی کورونو کې ډوډۍ نه پیدا کېده چې ته ورته میلمستیا وکړه؟ حق خدا دی چې تا ته هغوی ډوډۍ درکړې وای. تا ته
د ولس خبره وه، او بله دا چې دا ټول پلان زما و، د هغوی نه و.
ته اوس دې سادا ته وګوره، که تا ورته میلمستیا کولی نو خپلې حجرې ته به دې راوستي وای.
پلار جانه، ما ځکه د خوشحال خېلو کلي کې ورته میلمستیا جوړه کړه چې زه یو مقصد لرم.
زه ستا له ټولو پلانونو خبر یم، پوه شه کنه. پلان په خپل کلي کې هم عملي کولی شي.
پلار جانه، ما په دې هکله ډیر فکرونه کړي دي. زه چې کوم کارونه کوم هغه د یوې مرستندوی ادارې لخوا کوم، او د خوشحال خېلو کلی هغوی ټاکلی دی.
د څه شي اداره؟
دا یوه مرستندویه اداره ده پلار جانه.
تاسو لا تر اوسه په دې هم نه یې خبر چې له چا سره باید مرسته وشي او له چا سره نه.
پلار جانه، زه ستا له جنجالونو او دښمنیو سره کار نه لرم. زموږ د ټولنې هدف خلکو سره د مرستې کول دي. دې ادارې ته دوست او دښمن یو شان ارزښت لري.
غلی شه، خدای دې خوار که. تا اوس ځان نابغه او موږ درته کم عقلان ښکارو. ته ما ته اوس هم هماغه شیرزمان یې چې پزه به دې په لستوڼي پکوله.
پلار جانه، زه له تا نه ډېره مننه کوم چې ښه دې روزلی یم او زحمت دې راباندې ویستی دی، او زه هم داسې کار نه کوم چې خدای مکړه چاته دې سر ټیټ کړم.
یوه پاکه خبره درته کوم چې که د ما خوشحالي غواړې نو بیا د خوشحال خېلو کلي ته لاړ نشې. هر کار چې کوې اول باید له ما نه مشوره واخلې او بیا هغه ترسره کړې، پوه شوې کنه؟
درنو اوریدونکو، تاسو به اوریدلی وي چې د ملک اصغر خان زوی شیرزمان له هیواد نه بهر پوهنتون ولوسته او کلی ته راغی. شیرزمان غواړي چې د ماسترۍ او ډاکټرۍ تر کچې زده کړې وکړي، خو پلار یې ملک اصغر خان ورته وایي پیسې وګټه چې شتمن شو، درس او تعلیم دې بس دی. ملک اصغر خان له دې نه ناخبر دی چې پیسې او شتمنی خلاصیږي، ورکیږي، غلا کیږي، ضایع کیږي، خو علم او پوهه ورځ تر بلې ډیریږي، خوریږي او انسان ته عزت او شخصیت ورکوي. شیرزمان د خوشحال خېلو کلي ته راغلی و او هلته یې کلیوالو ته د خپلو پلانونو په اړه وویل چې غواړي د یوې مرستندویې ټولنې په ملاتړ کلیوالو ته خدمت وکړي. کلیوالو هم شیرزمان ته د همکارۍ وعده ورکړه. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي. د هیلو وړانګه هغه راډیو ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه راډیو ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپرېږي.
د آزادی میلمه.
سلامونه د ازادي راډیو د ازادي میلما د پروګرام اوریدونکو ستړي مشه په د هیله چې تاسو ټول ورته روغ جوړ یاست. اوریدونکو نن په پروګرام کې زفرید سیال یو ځل بیا ساسي قربنی او نن سره په پروګرام کې د افغانستان په سویل کې یو بل قدرمنه خبریاله میلما ده. از موږ د خبریاله عذرا احمدی ده. عذرا جانې په پیل کې دا او پښتو چې دا د افغانستان په جنوب کې په کوم ولایت کې پیدا شوې ده، نومړنی زده کړې چرته پیل کړې دي او همدارنګه د نور زده کړو په اړه به هم ورنه جزئیات واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په کندهار ولایت کې زیږیدلی یم او اوس فعلا په کندهار ولایت کې اوسېږم. ما خپل نومړنی زده کړې چې به هغه مې په دیني زده کړې شروع کړلې چې مو زه کوټه څنګه څنګه سایکانو سیدله نو ځاو خور چې به مې او الته بتللو دیني زده کړې مو ویلې. کله چې مې یو کال دیني زده کړې وو ویلې د شپږو کالو مې چې بیا کندهار ولایت کې زرغونانه لیسا دوهم نمبر لیسا ده نماغه مکتب فامیله سولم کسان په مکتب کې ما انا چې و خدای دې وبخښه غره سره تللې و په مکتب کې شاملولو نو دا چې ما عمر او کال ته نور رسیدلی نو په مکتب کې نه شاملولم. معنا ته ویل چې دا عمر کم دی او څیار وخت و کانس ولا بیا به په مکتب کې شامل کړم. نو بیا دا چې موږ کورنۍ چې ورس وات سره تعلیم سره ډېر علاقه درلودل او موږ په فامیل کې چارونه ماشومان چې وځي چې هغه شپږ یا پنځه کال تر سیږي نو کوشش وکړې دي از مخبل پلار او مور همدارنګه نور او خپلوانو مو چې هغه باندې زده کړې وکړي. نو بیا مې انا څنګه سیستم سره و ډېر ورسول نو دا خبرې و مونږ له شپږ کالو په مکتب کې شامل شوم. په کندهار شهر کې لومړی زده کړې مې هم انځه پیل کړلې تر دولسم ټولګي پورې. خو مخکې د دولسم ټولګي په فارغ سم دا غوښته مخ کې نام کلس کې ومه چې ما د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې د سنټر څخه هم فارغ شوم او د دې ترڅنګ مې د مکتب لسم صنف وو چې ما په کندهار ولایت کې د خدیجې کبرا فرهنګي ټولنې په نوم باندې وو. په ماغه ټولنه کې مې شپږ میاشتنی ژورنالیزم کورس وویل ځکه چې ما ماغه د مکتب د دورې څخه د ژورنالیزم سره ډېر زیات علاقه و او دا ماغه وخت زما هدف دا و چې زه ژورنالیزم په انځي وایم او په راتلون کې کې یو خبريال سم. نو شپږ میاشتنی د ژورنالیزم کورس مې وویل چې همدغه کورس د ژورنالیزم په ډګر کې زما پیل و. د دې کورس د خلاصولو وروسته د لې په دغه خدیجې کبرا فرنګي ټولنې بل ډیپارټمنټ یا بل څنګه چې وا هغه بیا یو رادیو فعال کړو چې د میرمن رادیو په نامه و. په دغه رادیو کې دا چې د ما استراحه په کتو سره د هغه کورس خلاصېدو وروسته دی ماته ملته وظیفه راکړله د پروډوسر په څیر چې په میرمن رادیو کې مخاله لمړنۍ وظیفه شروع کړله پروډوسر و ما تر څلور څنګه پر خبرونه مې هغه رادیو کولای لکه څنګه چې هغه یو محلي رادیو و نو ځکه امکاران به کم و کار به ډیر و نو یو امکار به 15 ام دوه خبرونه به مخته وړلې. نو لمړی مې هغه خبرونه پیل کړلې چې دا خبرونه د پیل څخه وروسته د چې ورانګي او کلتوري ټولنې کې موږ ژوند کوي نو هغه رسنۍ کې ځینې خبرونه چې هغه به خلکو یعنی اساسات سره د لوري به ما کوشش کوي چې دا بهتر لکه تفریح پرونو دا غته خپل ځان واړوم. یو بل بخښته نو بیا راغلم د نیوز بخښته چې د ریپورت او د خبر او راپور په برخه کې کار شروع کړی نیوز پریزنټر ومه او د دې ترڅنګ می اسلامي خبرونه پیل کړلې چې هغه خبرونه مخته وړلې او یوازې نیوز په برخه کې کار کوي. نو تقریبا څلور کاله مې په ما غرادیو کې کار وکړ په میرمن رادیو کې چې بیا د دولسم ټولګي څخه هم په دې وخت کې فارغ شوم د کانکور امتحان یې ورکړ او خوشبختانه چې کانکور په امتحان کې هم د خپلې خوښې فنتی ژورنالیزم ته کامیاب شوم چې دوه برخې درلودلې یوې د اماډیکو برخه و او یوې د رادیو او تلویزیون برخه و. نو زه اماډیکو برخې ته کامیاب شوم دا چې بیا د پوهنتون درسونه باندې ډېر و مصروفیتونه می ډیر و نو بیا می د میرمن رادیو سره وظیفه چې ورته می استعفا ورکړه وظیفه می پریښوله ترڅو زه وکولای شم هغه خپل ښوونځی چې و هغه په سمه توګه باندې هغه خپل زده کړو ته ورسېږم چې بیا ما ویل پلان مې درلود چې کله پوهنتون خلاص شي نو بیا به زه وظیفه وکړم بیرته په خپل وخت کې نو چې هغه پوهنتون مې ویل خو بیا هم د پوهنتون زموږ داسې د پوهنتون دوره چې هغه د کرونا رخصتیانې به پکښې راغلې یو سمستر به مو ویلي نه وو پوره سوی به نه وو بیا به د کرونا رخصتیانې شوې نو بیا مې د ما وویل چې پوهنتون خدای خبر څه وخت فارغه شي وخت به ډېر ونیسي نو په دې وخت کښې بیا چې د بی بی سي یو پروژه وه د بی بی سي راډیو د ګاک په نامه پروژه وه چې د هغه سره مې د کرونا تېره شوې وه رخصتۍ خلاص شوې وې چې د هغو سره مې په دغه پروژه کښې د خبریالې په حیث وظیفه شروع کړله د کندهار ولایت خبریاله یې ومه او په دې پروژه کښې موږ چې وو هغه میرمنې چې په کندهار ولایت کښې د کرونا ځپلې وې کارونه یې بند شوي وه یا دوی چې په کرونا کښې دا چې کارنتین وو نو دوی کوم فعالیتونه کول د کور حال یې همداسې د وظیفو د دې ټولو اړوند به د کندهار ولایت څخه به ما هغو ته راپور ورکوي چې دا هم په خپل فیلډ کښې مې بیا یو کار و د بی بی سي څخه را وروسته کله چې هغه پروژه خلاصه شوله نو بیا د ټاټوبۍ ویکلي په نامه یا ټاټوبۍ اخبار سره مې کار شروع کړي چې د ترجمانې په حیث باندې ترانسلیټر ومه د خبرونه به مې د دري څخه پښتو ته ژباړله نو بیا مې د ټاټوبۍ ورځپاڼې سره کار شروع کړي د ټاټوبۍ ورځپاڼې سره مې چې هم یو څه وخت کار وکړي بیا د هغه څخه وروسته په پوهنتون کښې زموږ په کندهار پوهنتون په ژورنالیزم پوهنځي کښې راډیو فعالیت پیل کړي چې هغه راډیو د محصلینو دپاره جوړه شوې وه تر څو هغوی عملي کار په کښې وکړي خو بیا ښه پرمختګ یې وکړي د راډیو نشرات چې وه هغه پیل شول او د ښار د دې تر څنګ د ولسوالیو برخې هم کوښښ کولې تر کوښښ لاندې راوستلې او خپرونې یې کولې نو بیا مې د پوهنتون غږ راډیو سره کار شروع کړي که څه هم هغه د محصلینو دپاره وه نو داسې موږ په پوهنځي کښې ښځه کندهار پوهنتون کښې خو عموماً په ټولو پوهنځیانو کښې ښځینه محصلینې به لږ وي خو په ژورنالیزم پوهنځي کښې به بیخي په شمار باندې وي نو هغه داسې وو چې په پوهنځي کښې یوازې زه ومه یوه مې همصنفي وه را سره موږ دوې نجونې وو او یوه هم د غزني ولایت څخه راغلې وه کندهار پوهنتون ته زموږ سره د هغه یو کال تر موږ څخه کښته وه په پوهنځي کښې نو همهغې هم دلې زده کړه ژورنالیزم پوهنځي لوستل نو داسې
بخښنې سره مخکې له دې نه چې په دې اړه نور جزئیات راکړئ چې بیا زما پوښتنو ته باید ځای پاتې نه شي تاسو به ټول معلومات خپله راکړئ مخکې له دې نه چې مخکې لاړ شو بېرته ښوونځي ته راځو د ښوونځي یادونه مو وکړه چې هلته مو اناجانې وړې وې هغوی شامل کړې عمره مو هم کم وه کله چې ښوونځي کښې شامله شوی علاقه مو حتما له درس سره وه کوم مضمون کښې ډېره تکړه وي او سا ډېر خوښېده چې وی وایي مخکې له دې نه چې تصمیم ونیسي چې ژورنالیزم ته لاړه شي او په دې برخه کښې زده کړې وکړې
بلې دا چې رښتیا هم مکتب په وخت کښې مضمونونه ډېر به سخت وه راته خو پښتو مضمون مې ښه زده کېدې علاقه مې موږ سره درلودله د املا په بخش کښې د لیکنې په بخش کښې داسې یو ورځ مو استاده نه وه راغلې نو بیا موږ دوه صنفه وو موږ ټوله موږ مدیره صاحب راغلله چې تاسو لاړ شئ د په بل استاد سره کښېنې په صنف کښې استاده مو نه ده راغلې تر څو چې ورځ مو خالي تېره نه شي نو هماغه صنف ته ولاړلو بیا استاده مو وه هغې ویله چې تاسې ورکې را وباسئ زه به درس درته وایم تاسې املا ولیکئ نو املا مو ولیکله کله چې املا خلاص شول استاد کله پارچې کتلې نو ما چې پارچه ور وړله زما پارچه یې بېرته ما ته پر میز باندې را کړله کوچنۍ وم چې دا دې خپله نه دي لیکلې دا تا د کتاب د روی لیکلې دي ما ورته استاد نه مې دي لیکلې خپله مې تاسې ویلې املا په یاد مې لیکلې دي نه کله هېڅ شی مې نه دي کړې نو د هغې هېڅ باور نه را تللې چې یعنې څه خو ډېر په کښته سیمس کښې یاست تاسو مې داسې املا لیکلې ده چې هېڅ غلطي نه لري نو پښتو مضمون سره مې علاقه ډېره وه او هغه مې ډېر ښه زده کېدې کله لوړو صنفو ته ولاړم نو په لوړو صنفو کښې بیا جغرافیه مضمون مې خوښېدې او د دې تر څنګ د انګلیسي ژبې سره مې هم ډېره علاقه درلودله
حتما اوس به مو انګلیسي زده وي
بلې هو اوس مو زده ده
عذراجانې دا راته ووایه د کارونو په اړه مو یادونه وکړه د ښوونځي دورې په اړه او پوهنتون مو هم یاد کړه په دې دورې کښې حتما کور کښې به هم کله ناست یې کور کارونو ته به دې هم لاس ور وړی وي څه دې د کور په کارونو کښې زده دي
بلې د کور کارونه خو طبعا چې کولی به مو هماغه د مکتب د دورې څخه د کور په کارونه کې می ټول کارونه می هغه څه دي خو اشپزي کې لږ تکړه نه یم ځکه چې ډېر مینه نه کړې ځکه وظیفه وه درسونه به و چې کله به کور ته راتلل نو اشپزي به د وخت سوي وه یا به می خور کړې وای به مورځان کړې وه نو اشپزي کې ډېر تکړه نه یم نور کارونه لکه صفاکاري جارو کول دي کالي مینځل په دې کې شی یم
اتمن خوندې به کور کې کارونه تقسیم کړي وي چې درته په کار کې رسیدلې دي
بله نو ورې واڅ خوندې د کندار د کندار کې کورنۍ ژوند چې دی همداسې دی ویش ترې دی نو موږ په کور کې چې دی ځکه یوازې مور مې دا خوندې مې دي نو هغه خوندې مې ویش مونږ دی چې څار کار اړې وي په مخه وړلې هغه کار وکړو خو بیا هم چې رسیدلې هغه داسې ګټ کار چې لکه کالي مینځل په دې کې واخه اوس تر اخلم د کور جارو کول هم
عموما هغه جنو سره چې ما خبرې کړې دوی چې لکور نه بهر کار کوي جارو کول ته زړه خکې نه پیغام چې یا حتمن جارو کول او صفاکاری اسانه ده یا دا داسې کار دي چې هر وخت کې د شیز ما پان باندې ځکه چې ما چې کوم ژورنالستانو لیکوالانو سره خبرې کړې ټول علاقه لري چې جارو وکړي کور صفا کړي او اشپزي نه ټولې تختي په کندار کې د افغانستان په سویل کې دغه د لاسونو په لاسونو باندې ګندل خپګدوزی او خیاطي د شیان ډیر رواج دی او غوډیر خسته خسته غاړم جوړي اساس په کور کې طبقه استعداد لري یا کورنۍ کې د څه څوک شته چې د لاسي کارونه کوي
بله زه خپل مې نه زده لاسي کارونه ورسیم د کندار شوز دې چې دې ماشاالله ډېر ښه خامه کوي چې ډېر مشورم دې خارجستان دې خامه کوي چې هغه ډېر دې دلته غاړي جوړي خارج دې مسته وی دلې کنداران څه باندې غاړي دې اغوندي د لاسي غاړي نو زه مخونه نه دي زه خو مور می چې دې په دې کې ډېر شمه حرکت لري چې موږ کوچنیانی و اخته ته بس ما مور و پرزنت به می غاړي جوړول لاسي غاړي شخته به اتلی نو د وخت به یو لاسي غاړي اوس جوړ کړي و دغه څه چې ما څنګه په یادې دا یو دوه درې اختر دوه کال درې کال اختر نه د څه جوړ کړي نور به یار اختر تخپل ویلا سي غاړو څه جوړول کسان په بازار کې بوه دا به خوشاله چې د دې چې به کار پاتې نو شو دا زما پلان ته ویلا سي غاړه جوړول اختر به پات
اوس راځي دا مرته وای په کورنۍ او کې کله چې انجنیر تعلیم کوي او بیا په څنګه کې وظیفه کوي یو څه سنځمنه وی چې کورنۍ کې ورونو ته پلار تقینات ورکړي چې هغه اجازه ورکړي هم د زده کړو هم د کار ستاله لپاره د څومره سنځمنه و چې کورنۍ کې خلک راضي کړي چې تاسو په دغه برخه کې همکاري وکړي ټول ورځ بهر کار کول درس ویل او په ټولنه کې د خلکو عکس العمل ساده دغه کار په وړاندې څو
بله د کوچوالي څخه تاسو خبره چې د کلتوري فرنګي ټولنه د نجونو د کړو ته خوځې ډېر نه شکوي خو زما مور جان چې واغده د سکور څخه راواده سوي و چې هغه د غوي کورنۍ چې د ایڅوک ایتام د غوي کورنۍ کې ذکر نه دي کړی ټول به سواده دي خو زما د کار خواچو کورنۍ چې هغه به ټول سوادار و نو د کوچوالي څخه مې انا جان چې مې ژوندۍ و د مور مې نه خوشې دل ډېر چې یعنی هغه خپل د کورنۍ فکر درلودي چې زمالونه چې دی هغه باید ما سره په کور کې د کور کار وکړي واخه راک دا کارونه باید را سره وکړي خو انا جانې به مې هر وخت کوشش کوي چې موږ د باندې مکتب ته ولاړ شو سنټر ته ولاړ شو چار دی په دې د ذکر زمينه موږ ته مساعدې ده انا جانې به مې کوشش کوي چې موږ تاسو ولاړ شو وخت مو دې ځای کې نه سي یو څه ذکرو نو بیا مې انا جانې مې په مخ کې واغې ټول تکینات ورکړي و ځکه چې د کور مشته و نو اوس هي به خبره منله د پلاس کومې تابان چې خپل هم خوشې ده خو یوازې به مې مور لسته یعنی هغه کور پر کار باندې څنګه دې کوي نو بیا به مې انا جانې په مخ کې واغې کنه اتور کړی یا ورسې مېمورم د دې اسمه د پلان دې سره په ژوند کولو باندې عادت ولا و تر ټولو بیا غوډه خوشی ته نور زده کړم وکړم نو سخت و او بیا دا څه چې کله چې مې کورنۍ راځي ولا یعنی تر مکتب ګرځورې پر ورسې د بیا چې ما غوښتل یعنی زما مکتب له سم سنس کې ومه چې ما یو نو کلی چې ما د رادیو سرکار شو کې په هغه وخت کې بیا د کورنۍ غوډه دومره مشکل نه درلودي پر مې مشکل نه درلودي خو مشکلات چې هغه شاو خپلوان څخه ولکه مثال د امګانی وی مام اګان وو دی وو هغه دنه خوشاله چې په راډیو کار وکم نو بیا هم چې د چاخ په مور پلان په مخ کې به ډېر زور نه باندې رسیږي خبر به تبان کولې خو باندې ډېر نور څه کوي او ما شاء الله که ډېر سره ما خپل کار ته ډېر پام کوي نو مې کولای شوی چې هم په انځي وایم هم د سپرسنی کار وکم
عذرا جانې که په دې اړه مراته وایي چې کله چې په ټولنه کې کار کوي او زحمت باسي معلومه ده چې د کورنۍ او ټولنې لخوا یو څه عکس العمل وي، تاسې چې کله کار کولو سره چې دغه پیسې سړی ګټي بیا لږ دا کار خوندور وي ورسره، لومړنی معاش دې څه وخت اخیستی و؟ هغه وخت کې پانتون کې چې وي څه دې په اخیستي و؟ چا ته دې ډالۍ وړې وه؟ هغه زموږ کورنۍ و کې خو داسې یو بل دود هم ده چې څوک لومړنی معاش واخلي بیا ورنه شیرني غواړي. څه دې شیرني کې خلکو ته ورکړی وه؟ بله رښتیا
هم ما خپل لومړنی معاش چې و پورا معلومات نہ درنیم سره به د معاش کې که پر اوس کار کوي او نیم سره به د معاش کې دا د خطر کم دي د کار په مقابل کې. خو دا چې ما لومړی وصفه او نو ماته هغه اول معاش چې هغه او نیم سو افغانۍ مې چای کړلې، نو ما هغه چې راکړلې کور ته چې راغلم انا جان مې هغه وخت کې بیا فال شول، نو خبرې و دا یې سم نه شوی کولای. بیا مې اول معاش وخت یا اول مراوړې خپل نه ځایم چې موږ کې څه ما دې خو څه سره په ځای پته ونه غوښتله، او یعنی ما دا شو غنل چې در زمات را سره کړلې بیا ما سره هر وخت سره دلې ده ما مغه لمړی معاش مراوړې هغه ته مې ورکړې.
او کورنۍ دې شیرني کې چې راوړې و دا خو ډېر عام وي چې ته باید توځي فارې اخیستې دا معاش دې اخیستې ستاسو لمړی معاش د اوس بتمن سره راوړې.
بله نو د څه وچ به خو نیو سو افغاني خو هیڅ نه چې په هغه ما دې شنه نه امره وړ نو ډېر کم وو به په هغه کې شنه نه اور سره وړل خو په نور ما شو کې انترو څه چې د دې مکر دې چې ما شو هم بیا د اړ شنه دې لای کشر ورور مې دې تقریبا د یو لس کال دې نو چار ما شو هم د ګور د مخ هغه ما تر دې ما شنه خو تاول جوړ واړو ورته مې زه ارمې شم ما شو هم نو ارمې شو بلاز ته شنه دې کوم مې وز ما شنه ستا.
بالکل ماشومان کور کې همداسې نازولې وي. اوس راځه نه مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو په ټولګي کې دوه نجونې وي او له تاسو نه ښکته صنف کې هم یوازې یوه نجلۍ وه. دا چې د افغانستان په سویل کې همدارنګه په ختیځ کې هم د ژورنالیزم په برخه کې د نجونو حضور چندان خوندور نه و او تل به کمرنګ و. څومره تاسې ته سخته وه چې د دغو مرالکانو په منځ کې درس ووایې او هلته د په صنف کې درس ویل څلور کاله تېرول د دې په اړه راته ووایه؟
بلې ډېره سخته وه رښتیا هم. تاسې راسې د نږدې کندهار پوهنتون وویلې بېخي خو نجونې پکښې لږ دي. بیا چې نو پوهنځي ته ولاړو نو اول صنف مې په یاد دي چې ژورنالیزم پوهنځي ته تقریبا یو سل او یا هلکان کامیاب شوي وو او موږ یوازې دوې نجونې وو. نو چې لومړۍ ورځ مې پوهنتون ته ورتللم نو د سپینام کارونه مې پلارجان وختي خلاص کړي وو. لومړۍ ورځ مې پوهنتون ته ورتللم نو دغه دوه مې کولی چې خدای ته خو وکړي چې زه ولاړ سم یو دوې درې نجونې خو کامیاب شوي وي، یعنې زه په دوه درو نجونو لا خوشحاله وم چې زما سره کامیاب شوي وي هغه به راسره وي. یعنې سړی ته مخکې ماته معلومه وه چې کندهار پوهنتون کې نجونې ډېرې کمې دي. نو چې ولاړلم نو یو دوه نجونې راغلي وې، زړه مې ډېر خوشحاله شو چې دا د دوه نجونې راغلي دي. بیا په لومړي صنف کې وو چې موږ د دوه نجونې وو، یو سلاویا دکان وه. نو د صنف جوړښت مو هم داسې وو چې هغه چوکیان چې سر په سر نه پتې داسې سټریپ اسټر داسې وه چې صنف ته ننوتلم سترګې مې یو رقم تور وخوړې. ماشاءالله دومره ډېر الکان وه، استاد ولاړ وو او موږ یوازې درې نجونې وو. نو لاسونه مې مریږېدل، پښې مې هم مریږېدل، یعنی بېخي ډېره وخت وم د پوهنتون په لومړۍ ورځ باندې. خو ولاړلو پر بیا داسې وو چې هلکان نور موږ سره پیدله موږ یعنې درې نجونې وو لومړی صنف کې. بیا ودې د مخ چوکۍ موږ ته به یې خالي پرېښې وو، هلته به څوک نه کښېنستله، نور به چوکیان کې دي کښېنستلی شوی. نو بیا زموږ چوکۍ به معلومه وه، همهلته به کښېنستلو. بیا یو سمستر دا دوې درې نجونې وو. نو بیا هغه یو هم صنفي چې مې وه هغې واده وکړې هغه ولاړلې. نو بیا څلور کاله همدا دوې نجونې پاتې شولو. بیا دلته د کابل پوهنتون پر اکرم یا هم د هرات پوهنتون پر اکرم نه دي، یعنی شرایط سخت دي. استادانو به هم ډېر دا خوښوله چې د نجونو مخ پټ کړي. نو موږ هم په پټ مخ باندې د څلور کاله پوهنتون وویلې، نکاح به مې کړی وو. او د سن په مخ کې د درس تشریح کول یا برخه په شخص اخیستل دا دلته ډیر کم دی. یعنی تی استاد هم ډیر زړه نه سپر کولی، یعنی الکوان ډیر دي که زه یوه نجلۍ را ولاړه کړم یا حتماً وارخطا کېږي، نو استاد هم زړه نه خوش کوي او نجونې زما سره موږ به هم ځانونه اچولي وه، ډېر به مو برخه نه به کښه اخیستله. خو بیا مو درس ډېر وی، لکه سام الکوان بیخي ډېر وخت و زه خپله د پوهنځي په سطحه باندې عمومي اول نمره فارغه شولم، د خپلې پوهنځي په سطحه باندې یعنی درس مو ویله، خو داسې ډېر فعالیت مو بیا په سنس کې نه سوی کولی ځکه چې الکوان به بیخي ډېر و او موږ
اوزراجانی که پا دیرم را تو وای پا پانتون که دومره سختیانی دومره مشکلات مو گالل او بالاخره یو سمری تا ورسیدلی کار مو هم پا دی برخی کرده دی اوز پر را تو وای چی پا دی برخی که کار که کنه پا کور نسته و دغه روستی محدودیتونه چی ده طالبان لخوا پر خز و انجونو وزه شویدی دوی دغه محدودیتونو چومره ستا جوان دغه زمن کرده دی؟
دا چې زما خیره وظیفه د رسنیو په برخه کې چې وه هغه همدغه د پوهنتون غږ راډیو سره وه، چې به هم کله نظام سکوت شو نو د هغه سره ما استعفا ورکړه، ځکه چې په ټوله راډیو کې یوازې زه وم او طبعا هغه دولتي ځای و نو رئیس یې هم تعلیم مقرر شو، به یې نه خوښېدله چې په رسنیو کې یعنې کار وکړم. په ما مخکې د مخکې چې دوی ما ته جواب راکړي خپله مې استعفا ورکړله. بیا د هغه څخه وروسته مې نور په دې پوهېدلم چې نور سخته ده د رسنیو په برخه کې کار کول، اوس هم تاسو کندهار ته راسئ، د کندهار شرایط د نورو ولایتونو په پرتله ډېر زیات سخت دي. که څه هم طالبان دلته ډېر دي، دوی وایي چې دا زموږ یعنی اوس په نامه فعالیتونه خو ټول د مرکز همدلته کېږي، په نامه کابل یې مرکز کړی دي، خو بیا هم تر هر ولایت سختي دلته ډېره ده. نو بیا مې کورنۍ ویلي چې د دوی سره خو هېڅ لاره نه وړل کېږي، که یوه ورځ هم یعنی خدای نه کړده یعنی زه کوم انجو سره چې زه اوس کار کوم هغه ډېر کار چې دی هغه د مابس خلکو سره دی، یعنی دوی په مابس کې پرادي موضوع باندې هم ښځه راوستلې کښېنولې، یعنی که یوه ورځ ته هلته مابس ته دي بوسي یا خدای نه کړده یو پېښه اوسې د ټول عمر دپاره دې رنګ بدېږي، نو بیا مې کورنۍ اوس مخالفه شوله چې زه نور د رسنیو سره کار ونه کړم. نو نظام چې سکوت شو ما هم نور راغللم بیا انجوګانو ته، اوس هم د یو انجو سره کار کوم، انټرنیشنل انجو ده، خو خپل مسلک راڅخه پاتې شو. اوس مې تر ټولو غټه هیله همدا ده هر وخت چې د کار د وظیفې یو شي خبر رسې، وایم داسې وخت به بیا راغلی چې زه خپل مسلک ته بېرته ولاړ شم، خپل مسلک کې به کار وکړم. بېخي ډېر مې ارمان دی، اوس هم ډېر مې خوښېږي، هېڅ وخت نه یم پښېمانه شوې چې ما ولې ژورنالیزم وویل، که څه هم ډېر به راته وویل اوس هم راته وایي ژورنالیزم دې وویل خبریاله سرې اخر هم داسې خدای در باندې چپه کړه. نو ورته وایم څه خیر دی، پروا نه کوي، بل وخت به راشي بیا به کار پکښې وکړم. نو بیا مې د هغه وروسته د رسنیو سره کار نه دی کړی.
وزرجانی هغه نجونې چې اوس مال په کور ناستې دي او کار نشي کولی، زده کړې نشي کولی او له تعلیمه محروم دي، هغوی ته دې خبرې څه دي؟
بلې، دا ډېر سخت ده. اول زما خپله دوې خویندې نورې د عمل لوڼې دا کار لوڼې دي چې دي یعنې په یوولسم سنس کې به دولسم سنس کې پر کور باندې پاتې شولې، او تر ټولو بده خاطره چې ما ته ځکه چې هم زما کشره خور ده یعنې موږ څلور خویندې یو، ما څلورم خور ده چې اوس د پنځلس کالو ده او په نام سنس کې پاتې شوله، نو بیا یو مرکه ډېره ورته ټینګه شوله. اخر موږ خو نیت نه و، نو پلار مې وویل چې مکتبونه هم هغه دې بند شوله، یعنی نور په افغانستان کې آینده نشته، نو هغه نامزاد شوله. که څه هم زموږ په کورنۍ کې ډېری مخالف وه، خو یعنې د درس ته بندېدو د کبله یې نامزاده کړله، ډېره کشته هم وه. زه پوهېږم چې نور نجونې هم په ورته وضعیت کې دي، د درسو څخه پر کور پاتې شوې، نور نو بالا همدا ودونه دي، بالا خلاص چې هسې ورکړي تر کوره وباسي. نو زه وایم چې اوس هم یعنې ډېر وخت دوه کاله تېر شوله، خو بیا هم امید باید وساتو چې انشاءالله ایله به سي مکتبونه به هم بېرته خلاص شي او زده کړې به وکړو. یعنې زه خپله ناامیده شوې یم، زه نه پوهېږم چې زه به هغو نجونو ته څه امید ورکړم. وضعیت ډېر راته سخت دی چې دا نجونې وینم پر کور پاتې دي تر شپږمه صنفه پورې، یعنې موږ به بېرته شل کاله شاته، زه بیا به همغه بې سوادي بیا چې تر څو پورې لږ څه سواد په موږ کښې همېږي، لږ څه د خلکو افکار سمېږي، یعنې هغه بېرته مخ د خرابېدو پر خوا روان. بیا مو حوصله به وکړو، دوه کاله مو وکړله، نورې به یم وکړو چې څه کېږي، ځکه چې نامعلوم حالت دی، چا ته هېڅ درک نه معلومېږي.
مننه وزراجانې، کور دې ودان چې خبرې دې وکړې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ لته